آزادی رادیو نیم ساعت تماشامنی خبری مجله پیل سوچی خبری برخی شاوخوا 40 دقیقه دوام کوي. السلام علیکم. جمعه ده د سلواغی یا دلوی نهوشتمه د فبروري میاشتې 13مه. له لنډو خبرونو یې پیلوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې څا ته لویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته نن سهار سا ورکړه. پر دې پیښه په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو کسانو خفګان څرګند کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په چټکۍ د خرابېدو په حال کې دی. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي وچکالۍ او اقتصادي رکود له وړاندې کرنیز حاصلات زیانمن کړي وو. دغه ادارې ویلي د کرنیزو سیسټمونو او محلي معیشت ژغورل باید یو لومړیتوب وي چې په دې ډول د لوږې اندازه په افغانستان کې راکمه سي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغانانو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډوسر په ډزو وواژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته د خپلو ماشومانو تر رسولو وروسته کور ته پر لار وو. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویژنو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. د سیمې ته ولو میرمنې یوسف بایوا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشونکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشونکو پرون دا خبره په سیپوویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د وحشي پولیو لومړۍ پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړې چې له لابراتواري څېړنو ښکاره سوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواده دلته انتقال سوې ده. د دې ترڅنګ د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان افغانستان کې د داعش په باب وایي:
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي.
یو نړیوال بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لوږې ستونزه په پراخېدو ده او تر ډیره ماشومان اغیزمن شوي.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغیزمن دي.
په هرات کې په لسګونو کسانو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په تړاو لاریون وکړ. د مشهور افغان سندرغاړي مختار مجید د مړینې له کبله زیاتو کسانو خفګان څرګند کړی.
یقینا یک ځای هنري او ځای بزرګ است.
د اوکراین ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه سرغړونې زیاتې سوي دي. د چین یوه کمپنۍ تر ږغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
شپږ بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو خبرونې اوري. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې د لوږې ستونزه په پراخېدو ده او تر ډیره د افغانستان ماشومان ورڅخه اغیزمن سوي دي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو اوس ورځو زابل ولایت ته چې په دې ولایت کې له شپېتو ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لویدلي ماشوم جسد نن ترلاسه سو. په زابل کې د حیدر په نوم هغه ماشوم چې د تېرې سېشنبې په ورځ څا ته لویدلی وو نن سهار وموندل سو. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی سي.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سېشنبې په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راویستل سو چې مخکې سا ورکړې وه.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړ پوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره سوه او د دې رسنیو ګڼو کاروونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
عمردل چې په زابل کې د حیدر په نوم هغه ماشوم چې تیر سیشن به ساعت لوېدلی وو له زیاتو هڅه سره سره ژوندی ونه ژغورل سو. پر دې پیښه په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو او شخصیتونو خپګان څرګند کړی دی. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي، افغانستان د لوږې له لوی بحران سره په دې وروستیو کې مخامخ دی چې تر ډیره ماشومان ورڅخه اغیزمن سوي دي. د دې ادارې د رسنیو برخې یوې مسؤلې ازادي راډیو ته وویل چې څه کم 5 میلیونه ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. هغې په دې برخه کې د نړیوالو سازمانونو د همکارۍ او مرستې غوښتنه وکړه. دا هم تفصیل.
د کابل ښار په یوه څنډه کې د سړو خیمو لاندې یوه مور د خپلو ماشومانو لوږې اندېښمنه کړې ده. ریحان د اتو ماشومانو مور ده او میړه د زړه په ناروغۍ اخته دی. دا مور وایي یو نیم کلن ماشوم یې په خورځواکۍ اخته شوی او ماشومانو ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وایي شپه او ورځ له خپلو ماشومانو سره په وچه ډوډۍ تیروي.
په دې لوګه کې یوه ډوډۍ په لس افغانۍ ورانی سو. زموږ ماشومان پرې نه مریږي، په ورځ ژاړي. د یو نیم کلن ماشوم مې هم وزن کم شوی. ویره لرم چې خورځواکۍ شوی نه وي.
د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د دې لس کسیزې کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. دې ستونزې نه نړیوالو بشري حقونو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي، په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې دغه نړیوال صندوق د رسنیو مسؤلې شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي، په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان په شدیده توګه له دې اړخه اغیزمن دي. د ځینو دغه ماشومانو کورنیو راته وویل چې دوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره څه نه لري، نو له دې امله خپل ماشومان کار ته لیږي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل، د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یوه لویه ستونزه ده، ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیايي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشتون له امله له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغې ټینګار وکړ چې د دغه کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمدې نه کړي او پرېږدي چې نقدې پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته له اخته کېدو له امله او 40 نور ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د دغه ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده، خو طالبان دا ادعا نه مني.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینچ مکنزي تازه پرون پنجشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خپره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be.
هغه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای سي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وه، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپله ماتې توجیه کړي.
تر واقع امریکایي بریخان د بنوي در افغانستان شکست خود را توجیه
وکړه. په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهب او افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
هرات کې لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې حملې قربانیانو ته نه ورکول کېږي. دا هم تفصیل.
لاجون کوونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینهو تر څنګ څو تنه مېرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان پول های کلام دولت
اینه. در افغانستان شاخوا 9 میلیارد دلار اثاری زیر می پولی بیدیست که کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحد ایالتونو کدی. نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11مه د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادېدو پریکړه وکړه، خو ویې ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمې به یې د سپتمبر د 11مې نېټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پورز وویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمہ کوي. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د پیژندل سوي سندرغاړي مختار مجید د مړینې له امله زیاتو خلکو خپګان شولې. هغه په امریکا کې د 500 کلونو په عمر سا ورکړه.
نومې اورم ګل پری رفتارش کم شوی.
خایغه کی تل پات وی خو خپلې لدې فانی دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. مختار مجید د افغانستان مشهور سندرغاړی و. هغه د شپې ته مل مریض لسیزې په لومړیو کې د باران په نوم د موسیقۍ د مشهور ډلې غړی و. مختار مجید د پنځشنبه په ناوخته د سرطان ناروغي لامل په 55 کلنۍ کې د امریکا په ورجینیا کې وفات شو. د مختار مجید د مړینې لامل د هغه د دورې او د هیواد ګڼو نورو مشهور سندرغاړو خواشینی ښودلې ده. افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا چې د باران په ډله کې د ښاغلي مجید سره ډیرې سندری ویلی په خپل فیسبوک پاڼه یې مختار مجید ورور، ملګری، همغږی او د نیم ژوند د خاطرو شاهد خطاب کړی دی. ښاغلی دریا لیکلی: ژړا مې نه پرېږدي چې څه ولیکم. مختار مجید له زیاتې مودې وروسته د باران ډلې تلپاتې سندره وطندار ګلم عیدت مبارک له فرهاد دریا او قیس الفت سره بیا وویله. هغه سندره چې د موسیقي خوښوونکو له زیاتې ستاینې او هرکلی سره مخ شوې وه. قیس الفت هغه افغان ځوان سندرغاړی چې ډیر کله غزلیزی سندرې وایي د مختار مجید د مړینې په اړه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د دې تر څنګ نورو سندرغاړو وحید صابری، وحید قاسمی، آریانا سعید، وجیها راستکار هم د ښاغلي مجید د مړینې په اړه خواشیني ښودلې ده. د هېواد یوې بلې مشهورې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یقینا یک ضایع هنري او ضایع بزرګ استه،
یقینا چې یو ستره هنري ضایع ده او په ځانګړې توګه باران ډلې ته ښایي سندرې تل د افغانستان د خلکو په زړونو کې پاتې شي. درنې کورنۍ ته یې تسلیت وایم، زښته زیاته پرې خواشینی شوم.
جایشان باشه، واقعا بسیار زیات خفه شدم.
مختار مجید د شپېته میل مریضې لسیزې په وروستیو کې په افغانستان کې د سیاسي ستونزو له امله امریکا ته کډوال سه او د ژوند تر پایه هلته اوسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هارس نن د جرمني په منشن کې د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره وکتل. اغلی هارس له روسیې سره د اوکراین پر سر د لویدیز د رامنځته سوي کړکیچ په لړ کې له ناټو سره د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ. بلخوا اوکراین وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې لوربند څخه سرغړونې زیاتې سوي دي. دا هم جزئیات
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو څلور ساعتونو کې لوربند څخه شپېته ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوز وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دی خوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلومات خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوي، مخه یې ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې د روسي حکومت دغه نن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون په رڼا کې خبري وکړي.
او په تلوتلو کې اوري چې د چین یوه کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر یو ساعت را لنډ کړي. اسمت څاروانه نور تفصیل.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت څو برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به یو ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مرغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د څو برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر څو پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 19 پرلې وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت درې برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیشي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو بوخته ده. د دغه شرکت له لوري جوړیدونکي تر ژغ چټکه الوتکه S-1512 نومیشي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. د الوتکه به د 13 پرلیو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څه باندې 1.5 برابره ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته موزه اجملند هر کله کوم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت چارواکو هغه ریپورتونه رد کړل چې ګواګي سفارت تړل شوی. په امریکا کې د افغانستان سفارت هیوی باوري سرچینې داسې اسناد له ازادۍ رډیو سره شریک کړي چې له مخې امریکایي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د یوې غونډې غوښتنه کړې ده. دا سرچینه وایي چې په دې غونډه کې به دغه شان امریکا کې د افغانستان د کونسلي چارو د دوام په تړاو خبرې وشي. نور جزئیات د حسیبی اټکپال رپورټ کې.
کڅه هم زینو رسنۍ او راپورونه خبره کړي و چې امریکا کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ تړل شوی او د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماټیک ویزه لغوه شوی، خو د سفارت چارواکي دغه راپورونه ردوي. په هغه اسنادو کې چې ازادي رادیو تر رسیدلی راغلی چې د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت او امریکا کې د افغان ډیپلوماټانو ترمنځ د افغانستان سفارت د قونسلي چارو د دوام په اړه یو ناست جوړ شي. ورسته له هغه چې د جنوري په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت ته یو لیک واستو او له دې ډیپلوماټیک ادارې غوښتنه وکړه چې راتلونکې یوې میاشتې کې به سفارت وتړل شي، د افغانستان سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د یو درې پاڼیز لیک پاستولو سره خپل ځواب او غوښتنې امریکایي لوري سره شریک کړي دي. په دې لیک کې د یوې لنډې مقدمې ورسته په لومړي پاراګراف کې سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د یوې دوامدارې حل لارې له مخې د افغانستان سفارت د بانکي اکاونټ او پیسو او همدارنګه د قونسلي چارو د نه کنګل کېدو لپاره کار وشي. په دې لیک کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې سفارت غوښتنه کوي چې واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارنګه لس آنجلس او نیویارک کې د افغانستان د قونسلګرۍ او په بهرني چاپیریال کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ رپیدل دي دوام ولري. د دې لیک په نورو برخو کې د افغانستان سفارت د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې امریکا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي دواړه لوري د یو داسې حل لارې په موندلو کار وکړي ترڅو د افغان کډوالو ستونزې د سفارت له تړل کېدو وروسته هم له خنډ او ځنډ سره مخ نشي. په امریکا کې د افغان سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه لیک کې چې د جنوري په 13مه افغانستان ته استول شوی و راغلی و چې سفارت تړل کېږي، خو افغان سفیر عادل راز به ډیپلوماټیک ویزه سره په خپل ځای وي او ډیپلوماټیک مسؤلیت یې پر ځای وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت د استول شوي لیک له مخې او ښاغلي نجرابي په خبره ښاغلي راز له خپلې دندې استعفا کړې ده. ښاغلي نجرابي ازادي راډیو ته وویل
ایم یک مساله را اینا گفته بودن که
امریکایان ویلی و چې د سفارت زیرمی او د سفارت سرپرستی او دا شان د سفارت د بانکی اکاونټونو سرپرستی به واخلي، خو سفیر کولای شي چې خپل ډیپلوماټیکی ویزه سر امریکا کې او خپل استوګنځای کې چې په کرایي نیول شي به ژوند وکړي. خو د سفیر د استوګنځای لګښت د سفارت له توانای پورته دي، او که سفیر په خپل کور کې پاتې شي او هغه د قونسلي او سیاسي چارو اجازه ونه لري، نو د هغه شتون په افغان ولس کوم اغیز نه لري. که سفیر په خپل ځای پاتې کېدل نو د هغه د کور لګښت څه د پاسه $10,000 وو.
اوس تازه د فبروري په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت د دې لیک په ځواب کې سفارت ته بل لیک استولی. په دغه لیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی راغلی چې د افغانستان سفارت ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرني چارو ماموریت دفتر مشر به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یو ناسته ولري ترڅو د افغانستان ډیپلوماټانو غوښتنې پکې مطرح شي او ورته د حل لارې د موندلو لپاره کار وشي. ټاکل شوی په دې ناسته کې د لس آنجلس او نیویارک د قونسلګریو په شمول شاوخوا 40 افغان ډیپلوماټان ګډون وکړي. واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي دې ناستې ته خوشبینه دی.
اینا گفتن که
بخاطر مشکلات پیش آمد امریکایانو موږ ته ویلي درامستشوی ستونزو او په ځنګړي ډول د مالی ستونزو لکبل به دغه ناسته وشي. زه خپله هیله مند یم چې دوی به په خپلې دغه پریکړې بیا له سره کتنه وکړي.
په دې تازه لیک کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو د نیټې په تړاو څه نه دی ویل شوي چې سفارت به کله وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې تر اوسه د دې موضوع په تړاو کوم موقف نه لري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مخکینی رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل
د امریکا دغه پریکړه چې غواړي د افغانستان سفارت وتړي په یو ډول افغانستان کې د نوي سیاسي نظام د ملاتړ په معنا ده، او د امریکا او طالبانو اړیکې ورسره غښتلې کیږي. د دې ترڅنګ دا کار به اس کیږي چې نور هیوادونه هم امریکا ځان ته الګو جوړ کړي او هغوی هم دغه کار وکړي. امریکا لومړی هیواد دی چې د افغانستان سفارت تړي خو ورستی بنوي.
واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان سفارت هر میاشت نږدې $100,000 لګښت درلود. امریکا کې د افغانستان سفارت اوس مهال نږدې 10 ډیپلوماټان لري او د نومبر میاشتې یو لږه ورسته چې د سفارت بودیجه کنګل شوه، دغه سفارت د سیمایزو کارکونکو قراردادونه هم ختم شوه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مخترا رسیدلې دي، څو یې راخل.
السلام علیکم، زما د غرام د خبرونو څنګه د بلاغه ځان د بشري سمو راخه بلی کوم په پلان یو ولایت ورغلم چې نو کار دي ما ته راغوري کړي شکه کړه چې رې کې چې نو کار دي شپ په دغه توانار پر زغیت ولاړی وو چې شنه یې د مسکان نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوان ته کار غوري چې هر څوک ما ځغوري د نو خوان ته کار غوري چې نو کار دا کوي خو راته ده نه دا کار مخناري یا دې کومه کو سره وکړي چې نو دا کار. السلام علیکم.
د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه فاتی دی د شهدا او د اسلامي وزارت د غیما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته دی ورسیږي چې د موږ خپل حق دی راکړه لشي او د موږ په حق دی بلچا ته مور کولای کیږي دا د موږ پیغام دی ورسیږي. او سلام
سلام علیکم، زاد وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملخیلو د کلی اوس مهال د کابل په حسین خیلو منطقه کې کډواله شپې ورځې تیروو. موږ وروره ډېر مجبوره یو، کور مو په ملخیلو کلي کې ړنګ شو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایي وس نه لرو، په کرایي کور کې ژوند تیروو، هېڅ موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو، د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرانی شو، ډېر مجبوره یو. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه لطفا. زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 او 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي. موږ د چا نه کومک وغواړو، د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو. خدای پامان.
زه میرویس د هلمند ولایت نه ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د مرستو پر برابر زموږ سره کومک نشي، ډېر به شوي دي چې دلته کارونه سره خراب دي. مرستې چې راځي هغه وراره چې ولاړې والا طالبان یې خپل شناختګان ته وکړي، نو داسې دقیق هغه مسکینانو ته نه دي ورکول شوي. وروره
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستول.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسهم دومره نور خبرونه کیس ما همکاران در سره دي.